چین سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان ترینګلو اړیکو دوی اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر پورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د لندن په درې اړخیز ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ چې د پنځشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم د لندن په ناسته کې د شویو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه خبرې وشوې. دی وایي دا یو ښه مجلس و، د اوسنیو اندېښنو د هواري په برخه کې پرمختګ شوی دی. البته بحثونه به د اوسني وضعیت د پای ته رسېدو او راتلونکو پرمختګونو لپاره دوام وکړي. د لندن په درې اړخیزه ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه، د افغانستان په استازیتوب د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال برخه اخیستې وه. د بریتانیا په استازیتوب د دغه هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مارک لاین گرین، د پاکستان په استازیتوب د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز برخه لرله. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له لوري په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لندن په درې اړخیزه ناسته کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کېدو هوکړه وشوه، چې د یاد میکانیزم په پلي کېدو به د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا د رامنځته کېدو تر څنګ د دواړو لوریو ترمنځ همکاري هم زیاته شي. دا ناسته په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي او له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي. په همدې حال کې یو افغان چارواکي چې د لندن ناسته یې څارلې، د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ناسته ګټوره وه او ښایي د جمعې په ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې لارې بیرته خلاصې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا په دوام د هود د میاشتې په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان له لوري د پاکستان د سرغړونو په غبرګون کې د شوي شکایت په اړه هم راپورونه خپاره شول. د ملي امنیت شورا د ویان په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي ستونزې او له ترهګرۍ سره د مبارزې مسلې د لندن د ناستې په اجنډا کې شاملې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالي چین هم اندېښمن کړی دی. په کابل کې د چین سفیر یوجینګ چې په یوې ناسته کې ګډون کړی و، په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال پوښتنه داسې ځواب کړه.
Of China, Pakistan, Afghanistan, they are having
دوی پاکستان او افغانستان دواړه د چین په گاوند کې پراته دي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خې نه دي. دغه وضعیت چین ته د یو گاوند په توګه د اندېښنې وړ دی او موږ فکر کوو چې دا ډول اړیکې د سیمې او د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. له همدې کبله چین هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خې شي. په ورته وخت کې اجرایه ریاست هیله ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل شي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحمي د پنځشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د لندن له ناستې باید استفاده وشي او پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې په رښتینې همکارۍ سره رامنځته شوی کړکیچ حل کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د نشې یوې اونۍ انتظار وروسته د افغانستان اجرایه ریاست د بلخ د والي هغو څرګندونو ته غبرګون څرګند کړ چې پکې هغه د افغانستان اجرایه رئیس په بې کفایتۍ تورن کړی و. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
اجرایه ریاست د عبدالله عبدالله په هکله د بلخ د والیه تمام نور څرګندونو ته په غبرګون کې له ښاغلي نور څخه غوښتي چې د افغانستان دولتي جوړښت ته په کتلې دي د څرګندونو پر وخت شتو قوانینو ته درناوی ولري. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس په وینا کې د بلخ د والي روسیف څرګندونو په غبرګون کې وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ښاغلي نور څرګندونو ته کوم غبرګون ښودل نه غواړي.
امیدوار یم چې تمام مسؤولین حکومتي
ښاغلي رحیمي وویل هیله ده ټول حکومتي چارواکي د افغانستان اداري او دولتي چوکاټ په پام کې ونیسي او په دولتي چارو کې چې کوم ظرفیتونه او نزاکتونه نغښتي دي خپل دریځونه اعلان کړي، تر څو د افغانستان په اداره کې موجود ټول مسایل، اساسي قانون او په هیواد کې د شتو قوانینو درناوی وشي. تېره اونۍ د بلخ والي عطا محمد نور یوې غونډې ته چې د مارشال محمد قسیم په هم د دریم ترین په مناسبت په مزار شریف کې جوړه شوې وه، د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د خلکو د رایو په سر په معامله تورن کړ او له خپلو پلویانو څخه یې د جمهور ریاست په تېرو کونه کې د خاغلی عبدالله څخه د ملاتړ له امله بخنه وغوښته.
امروز واقعا ما مجبور هستیم که مکلف دریم از مارشال مرحوم اگر چه در گذشته است پیشش معذرت بخوایم.
خاغلی نورویل نن مونږ په رښتیا مجبوریو چې کسام مرحوم مارشال نړۍ سترګې پټې کړي ورڅخه بخښنه وغواړو او د خپل ګران ملت څخه هم بخښنه وغواړو هغې لارې ته چې مونږ تاسې مو اړ کړي یي او د دې دپاره چې مونږ سره همکاري وکړئ او ملاتړ وکړئ ستاسو نظر مو اخیستی او د رایو صندوقونو ته لاړ شئ. د زیان له امله له ټولو دغو کورنیو څخه بخښنه غواړم او هم د ټولو سیاسي متحدینو څخه چې د هغوی حق ورته ورسوو ورڅخه بخښنه غواړم. د بلخ والي په خپله څرګندونه کې په ځانګړي ډول د اداري اصلاحاتو د رئیس په توګه د احمد نادر نادري د کار د پیلیدو یادونه وکړه. وویل چې د ښاغلي نادري سره دی شخصا کومه ستونزه نه لري. د ښاغلي نادري وړاندې د جمعیت اسلامي د ګوند یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر احمد مشاهد له تیرو 14 کلو راهیسې د اداري اصلاحاتو د رئیس په توګه کار کاوه. استاد تمام نور د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایي رئیس په توګه هم کار کوي. خو ښاغلي رحیمي په اداره کې د چارواکو بدلون د اداري اصلاحاتو د بهیر یوه برخه وګڼله. وویل دا کار د اداري اصلاحاتو لپاره له نوو تجربو څخه د کار اخیستو په نیت شوی او کومه جدي مسله نه ده. د تیرو 16 میاشتو راهیسې د بلخ د والي او اجرایي رئیس عبدالعبدالله ترمنځ یو لړ مسلو په سر چې یو شمېر کارپوهانی په واک کې د جمعیت اسلامي د ګوند د ونډې د زیاتېدو پورې اړوند مسلې او په دې برخه کې د بلخ د والي او دار ترمنځ خبرې ګڼي یو لړ اختلافات رامخته شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند د رهبرۍ شورا غړی محمد نسیم پکیری هم امریکا غږ شر اړیو سره په مرکه کې د بلخ د والي او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلاف اساسي مسله د ملي یووالي په حکومت کې د جمعیت اسلامي ګوند ته د دغه ګوند د مشرتابه د هیلو پر خلاف په واک کې د زیاتې ونډې ترلاسه کولو په برخه کې د عبدالله عبدالله پاتې راتلل وښودل. ښاغلي پکیری وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایي رئیس په ځای د بلخ د والي د دریځ څخه ملاتړ کوي. خو دا ګوند د ښاغلي نور لخوا د ښاغلي عبدالله د سپکاوي ورته د ناسمو الفاظو د بیانولو پلوي نه کوي.
د افغانستان د اسلامي جمعیت د مشرتابه شورا غونډه درلودله. بیا هم یو ځل بیا د استاد عطا محمد نور هغه خبرې چې د ډاکټر سیف عبدالله په مقابل کې او د هغه ناتواني په مقابل کې کړې وې دا تایید شو. دغه لخوانه
د بلخ پوهنتون یو استاد عبدالحمید سپور وایي چې د جمعیت اسلامي د ګوند په دننه کې دا ډول اختلافات کېدای شي دغه ګوند ته ډېر زیان ورسوي.
دا چې پیښه ماده قابل پیشبینی بو
ښاغلی سپور ویل کوم وضعیت چې رامخته شوی دا اټکل وړ و. د دې لپاره چې د ملي یووالي د جوړېدو وروسته چې دغه حکومت په جوړښت کې کومې سیاسي لوبې وشوي دا یې څرګندوله چې په دې لوبو کې د لوبغاړو ترمنځ صداقت نشته دی. نن چې کوم بحث رامخته شوی دا په بشپړه توګه یو طبیعي بحث دی. د ملي یووالي په حکومت کې چې جمعیت اسلامي ګوند په کې شریک دی تر 15 پورې وزارتونه د دغه ګوند او د جمعیت اسلامي د ګوند ملاتړو ګوندونو او شخصیتونو پورې مربوط شي. دې سربېره د ډېرو وزارتونو مینان د خپلواکو ادارو رئیسان او والیان هم د جمعیت اسلامي د ګوند غړي او یا هم ملاتړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورسې غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د لویدیز او چین ترمنځ همکاري کول شي سیمه باثباته کې. دا چې د چین او لویدیز څه ډول همکاري د سیمې او افغانستان په ګټه تمامې دی شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دریمې سیاسي شعبې مسول سلطان احمد بهین هم دی او د موضوع اړوند نورو پوښتنو ته په مرکه کې ځواب ویلی چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو. چین په افغانستان کې د ناټو څه رقم مرستې ته اړتیا لري؟
همدا اوس هم چین او امریکا په افغانستان کې ګډ همکاري لري. ځینې مشترک پروژې لري چې په افغانستان کې ترسره کېږي. چین یو لوی اقتصادي قدرت په منطقه کې او په جهان کې دی او امریکا یو لوی اقتصادي او نظامي قدرت په منطقه کې. د دوی همکاري مشترک همکاري بلا شکه هم د اقتصادي لحاظه او هم د امنیتي لحاظه په منطقه ته او خصوصا افغانستان ته ډېر اهمیت لري. مونږ همیشه پیشنهاد کړی دی چې دغه دوه هیوادونه په افغانستان کې او همداشان د منطقې د سولې او ثبات په خاطر سره همکاري وکړي. بین المللي او منطقوي توافق دوی کولی شي رامنځته کړي. دا دوه قسمات کې دوه فاکتورونه هم اقتصادي امنیتي لحاظ او هم د منطقوي اجماع په شکل په خاطر دوی همکاري ډیر اړین دي.
بله د اقتصاد په برخه کې د چین او لویدیز همکاري ته اشاره وکړه. دا چې افغانستان د لویدیز اقتصادي بازارونو نه فاصله لري او لري دی په سیمه کې د ځینو هیوادونو ترمنځ رقابتونو ته پکاتو امکان لري چې ناټو د چین سره دومره همکاري وکړي په افغانستان کې چې خپل ځای چین ته پریدي یا چین د ناټو ځای ونیسي؟
موږ باور لرو چې په افغانستان کې د مثبت رقابت امکانات ډیر زیات موجود دي. موږ همیشه د منفي رقابتونو په خاطر ډیر ضروری ده لایو اوس افغانستان قد غواړي چې دغه کوم چیلنج په خوا موجود وو یعنی رقابت منفی رقابت په افغانستان کې ته یو مثبت چیلنج بدل کړو مثبت د منځ بدل کړو او دغه افغانستان ګټ وکړي افغانستان د ټولنی اقتصادي لحاظ د ټولنی لري ډیر زیر ملي د زراعت لحاظ د هر څه هیواد نه ډیر امکانات لري غربي هیوادونه چین او د منطقې په دغه سیالۍ کې باید سره رقابت وکړي چې څنګه وکولای شي چې دغه امکاناتو د منطقې په ګټه او د افغانستان د سولې او ثبات او شګوفایي په برخه کې مرسته وکړي.
بله، څه فکر کوي په افغانستان کې د لویدیز حضور په سیمه کې چین د چیلنج سره مخ کړی دی که هو نو کوم چیلنجونو سره مخ دی؟
نه، زه په دې باندې باور نه لرم. موږ همیشه د چینایانو سره چې خبرې کوو همداشان ته امریکایانو سره. افغانستان یوازنی منطقه ده چې توافق نظر هم په بین المللي سطح په بین المللي مجالس و مجامعو کې او هم په افغانستان کې موجود دی. چینایان نه غواړي چې امریکایان همدا اوس له افغانستان نه ووزي او همداشان امریکایان غواړي چې په افغانستان کې د چین همکاری را جلب کړي. نو دغه مثبت فضا چې موجود دی دغه نه باید ګټه واخلو. افغانستان حکومت په دې باندې سخت عقیده لري چې دغه دواړه هیوادونه خاص د افغانستان کې همدا اوس کوم خاص رقابت نه لري.
بله، ولې د افغانستان ثبات د چین لپاره ډیر مهم دی؟
د هر څه مخکې چین زموږ ګاونډی دی. دوهم، چین د منطقې یو لوی قدرت دی. دریم، چین نړیوال په ساحه دوهم اقتصادي قدرت دی. نو دوی امکانات ټولی پرات لري، تخصص لري او ماشینالات لري. موږ زیر ملرو، موږ زراعتي تولیدات په برخه کې د هر هیواد نه ډیر امکانات لرو. موږ امکانات او د دوی امکانات کولای شي چې د افغانستان او نه یوازې د افغانستان بلکې د چین د اقتصاد په خدمت کې هم رول لوبولای شي.
بله، با این سب د چین او افغانستان کوم مشترک ګټې کولای شي چې چین دې ته مجبور کړي چې د افغانستان ثبات ته ډیره توجه وکړي؟
اول امنیت مسله ده. د افغانستان بیا امنیت او بی ثباتی نه یوازې په افغانستان باندې بلکې په منطقه او حتی د چین په ثبات او امنیت باندې تاثیر لري. شپږ کلونه وروسته دا ښیي چې ډیر اهمیت لري د امنیت. دوهم مسله اقتصادي همکاري ده. چین صنعت، چین سرمایه هم بازار ته ضرورت لري او هم زیرمی ته ضرورت لري. دغه دواره په افغانستان کې وجود دی. نو د دې خاطر موږ باور لرو چې دا مشترکات کولای شي چې زموږ روابط له چین سره او همداشان د چین ګډ همکاري د نړیوالو سره په افغانستان کې امکانات په هر ورځ تیریدو زیاتیږي.
ډیره مننه به هین سب کور ودان.
خواهش کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په پام کې د چسپینه ماڼۍ نن پنځشنبه د 2013 کال لپاره د امریکا بودیجه اعلان کړي. جمهور رئیس ترامپ لوړاندې ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو په نړیوالو خیریه مؤسسو ته د امریکا مالی مرستې کموي او خو د امریکا پوځي بودیجه لوړی. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د بودیجې کمول به د امریکا ډیپلوماسي اغیزمنه کړي. په داسې حال کې چې ځینې امریکایي سناتوران او د بشري حقونو یو شمیر فعالان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې له کمولو سره کلک مخالفت لري. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په بهر کې میش ډیپلوماټان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو د هغه څه په انتظار کې دي چې لمخې د امریکا په بهرنیو مرستو کې د پام وړ کمواله راځي. د بروکینګز د سیډنیز مرکز غړی جورج انګرام وایي چې مرستې به په دریو پړاوونو کې راکمې شي.
What I've heard is the cuts are likely.
هغه چې ما اوریدلې د 1.5% په شاوخوا کې به بودیجه راکم شي. د بودیجه تنظیم ادارې اصلي وړاندیز دا و چې بودیجه د 1.5% راکم شي. خو د بهرنیو چارو وزیر مخالفت وکړ او ویل چې په لومړي کال کې د 1.5% کموالی نه راځي. په دریو کلونو کې بودیجه راکم کړي.
د هغو اسنادو پر بنسټ چې سپینې ماڼۍ خپاره کړې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او دغه هیواد د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID لپاره 25.8 میلیارد ډالر غوښتل شوی دی چې د اوسنۍ بودیجې په پرتله 28% کمواله ښیي. د بشری حقوقو فعالان او مرستندوی ادارې ویل لري چې د بودیجې کمواله به د نړۍ په کچه د مهاجرو او نورو اړمنو کسانو لپاره بدې پایلې ولري.
فکر کوم چې د مدني ټولنې سازمانونه او حکومتونه نه یوازې دا چې په سرچینو کې د کموالي له امله اندېښنې لري، بلکې دوی د هغې تشوې له امله هم اندېښنه لري چې د یو شریک په توګه د امریکا د مرستو په نشتون کې رامنځته
کیږي.
خو ځینې کارپوهان بیا د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې شته بیوروکراسۍ ته په اشارې د بودیجې کموالي ته په بل نظر ګوري. پخوانی امریکایي ډیپلومات جیمز رابرټس:
فکر کوم چې د دې زمينه شته چې د بهرنیو چارو وزارت د ښه فعالیت لپاره بدلون راشي، څو دغه وزارت په زیاته اغیزمنتیا د امریکا د خلکو د استازي په توګه د اغیزمن لوبغاړي په صفت ښه فعالیت وکړي، ځکه چې دا به د واک لیکې ساده کړي او دا به روښانه کړي چې پیسې چیرې ولګول شي.
خو جورج انګرام چې د امریکا په کانګرس کې د کار تجربه لري وایي چې امریکایي قانون جوړونکي به د امریکا په بهرنیو مرستو کې له پراخ کموالي سره مخالفت وکړي.
هغه څه چې موږ یې په تیر میاشت کې لیدلي دا دي چې په سنا او کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو اعتراض کړی او ویلي دي چې په نړیوالو چارو کې پراخ کموالی نه منل کیږي. نو فکر کوم چې تاسو به سږ کال د کانګرس لخوا سخت مخالفتونه وګورئ.
یو شمېر جمهوریت غوښتونکي سناتوران په دې باور دي چې د بودیجې په کموالي سره به د داعش ډلې سره مبارزه اغیزمنه شي.
صاحب وړم کمیټه په دې پوه شي چې هر هغه بودیجه چې موږ تایید کړه او هغه د بهرنیو چارو وزارت پیسې راکمې کړي، نو تاسو به هیڅکله دغه جګړه ونه ګټئ.
د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا د بودیجې له اعلان سره به کانګرس په راتلونکو میاشتو کې د دغې بودیجې پر تایید یا رد پراخ بحثونه پیل کړي.
سم د مهم خبرونو لنډي زوري: د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د لندن په دریړخیزي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود سیاسي وضعیت د خکېدو لپاره ګټور بحثونه او پرمختګونه شوي دي. اجرائیه ریاست د عبدالله په حق د بلخ د والی عطا محمد نور څرګندونه ته په خبرګون کې د ښاغلي نور څخه غوښتي دي چې د افغانستان دولتي جوړښت په کتو دي د څرګندونو پر وخت نافذه قوانینو ته درناوی وکړي. د اروپای ټولنې د احصایې اداره وایي چې په 2014 میلادي کال کې 1,78,000 افغانانو په اروپا کې د پناه اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د اروپای ټولنې د احصایې اداره یا ایروسټات وایي چې تیر کال څخه د پاسه 1,02,200 تنو د دې اتحادیې په هیوادونو کې د پناه اخیستو پاڼې ډکې کړې دي. د سوریې د مدافع وکیلانو د اتحادیې مشر وایي چې په پرونی ځانمرګي برید کې چې د محکمې دننه وشو 14 وکیلان وژل شوي. د غبرید پرون د سوریې په پایتخت دمشق کې د محکمې ودانې دننه وشو. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د پیسو درنیوال وچی صندوق یا IMF په دفتر کې چاودنه شوي، یو تن پکې ژوبل شوی. پولیس وایي چاودیدونکي مواد د خط په پاکټ کې ایښودل شوي ول. د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان خبرداري ورکړی چې د مهاجرینو پر سر د اروپای ټولنې سره تړون به مات کړي. ترکیه د خبرداري ورسره تر هغه ورکوي چې هالند دوه ترکی وزیرانو ته اجازه ورنکړله چې په هغه هیواد کې د ترکانو سره وګوري او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره د ریفرندم یا ټول پښتنې په حق لورته معلومات ورکړي. ترکیه په اروپای اتحاد ملامتي هم اچوي چې په دې سیاسي جنجال کې د هالند خوانی ولیده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هوایي ایالت د یو فدرالي قاضي په دې رټلای چې او ملامت کړی دی چې امریکا ته د شپک اکثریت مسلمان هیوادونو د خلکو او مهاجرینو پر سفر د جمهور رئیس دوهم فرمان هم ځنډولای. د برتانی ملکې الیزابت نن د پنځشنبه پر ورځ په رسمي ډول صدر اعظم تیریزا می ته واک ورکړ چې د اروپای اتحاد نه د برتانی د وټولو په حق له خبري پیل کړي. د ملکې د دې حکم په حق له د همدې تیر د شنبه پر ورځ په پارلمان کې رایګيري وشول چې حالت هم منزور شو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنځشنبه ویل چې شمالي کوریا د اتمی پروګرام پر اخیدونکو تهدید یو څرګند دریس ته ضرورت لري. خدایونه ویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت په دې حق لا څه اقدامات وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سبا په سپینه ماڼۍ کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري. دا به لومړی ځل وي چې دغه دواړه مشران سره مخامخ خبرې کوي.
قدر من اوریدم کو روانه خبرونه په همدې زی پای ته رسیدا. تر بل خبرونه الله ماشي.
ځواني هلي.
سلامونه او نیکی هیله عزیزانو، د امریکا غږ آشنا رادیو اوري او د ځوانې هیله خبرونه. زه داود صدیقی یم او نن په خبرونه کې یو خاص میلمه لرم. زما میلمه دی پامیر اندیش مهیدی. دی د هند د ادراباد په عثمانیه نړیوال پوهنتون کې د ماسترۍ زده کوونکی دی او د اقتصاد برخه کې زده کړې کوي. هیله چې د خبرونه واوري عزیزانو، او په دې خبرونه کې کولای سئ چې د فیسبوک له لارې او هم د تلیفون له لارې اړیکې ونیسئ، خپل پوښتنې مطرح کړئ یا خپل نظریات ولیکئ. ما د پامیر اندیش مهیدی یو انځور د امریکا غږ په پښتو فیسبوک باندې خپور کړی او همدا د مې کې معرفي کړی دی. چې یو شمېر عزیزانو خپلې پوښتنې او نظریات لیکلي، چې له ټولو مننه کوم. او تاسو چې همدا اوس رادیو اورئ، که غواړئ چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ یا کومه پوښتنه لرئ، ورسئ د موږ د فیسبوک پاڼې ته. او بیا که غواړئ چې د تلیفون له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ، چې څو شیبو کې به تلیفونو ته هم ځواب ووایو. د تلیفون شمیره ده 001-202-619-1-16. ډیره ډیره مننه له تاسو ټولو نه. اوس به میلمه ته ښه راغلاست وایو. مهیدی صاحب، په خیر راغلی.
السلام علیکم ښاغلی داود صدیقی صاحب، تاسو تخنیکی همکار اغلی نرگس او د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. خو دې هیله چې دوستان به ښه وي او د ځوانانو د ځوان هیلې په دغه خپرونه کې به د نیم ساعت لپاره موږ له ځان سره وځغمي.
کور دې ودان. زبا عزیزانو ته دا خو د ځوانانو خپرونه ده، دې کې کوم تکلف نشته. موږ همداسې غږیږو لکه دوستان، لکه بس چې دې خپرونې عام معلومات ترلاسه کړو، عام خوند واخلو. عزیزانو، زه به ووایم چې څنګه سره معرفي سو. نن نړۍ دومره وړه سوې ده چې هر څوک کولی سي د نړۍ په هر ګوټ کې چې وغواړي له چا سره تماس نیوای سي. بس پامیر اندیش مهیدی څو ورځې وړاندې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې یو پیام پریښی و او غوښته یې چې الما سره په فیسبوک کې دوست سي، نو د دوستانو په جمع کې راسي. نو دا پیام مې چې ولید، د ده ځینې نظریات ما د امریکا غږ د پښتو خبری خپرونې په پښتنو کې هم لیدلې وې او بعضې د نظریات ما لوستلي وو. که تاسو د امریکا غږ خبری خپرونه چې ماښام خپرېږي ګورئ، نو موږ یوه برخه پکې لرو چې پوښتنه مطرح کوو، بیا وروسته په همغې خپرونه کې د اوریدونکو نظریات لولو. نو د دی ډېر فعال دی، نام خو ده، هلته هم خپل نظریات له موږ سره شریکوي. نو له هغه ځای نه د ده نوم راته آشنا و، بس مسج یې راته وکړه او ما ورته وویل څه کوي. وایي زه په هند کې ماستري کوم، ما له دې نه نور ښه خبر چیرته ده. ته راځه چې موږ خبر سو چې ته تکړه ځوان د دې افغانستان په داسې شرایطو کې دا تا ځان دومره رسولی چې تا اول د مکتب زده کړې کړې دي، بیا ته پوهنتون ته تللی یې، په یوه برخه کې د خپل لوړ تحصیلات په مخ بولی دي، بیا وروسته لږ د تصمیم نیولی چې ماستري پروګرام ته لاړ سې هند ته. دا خو ته یو غټ سړی، تر اوسه تا سره وغږیږو چې ته څنګه کولی توانېدلی چې دې مرحلې ته ورسېږې. عزیزانو، نو زه پوهیږم ماشاءالله اوس په افغانستان کې موږ قدرونه لرو، اوس ډېر ځوانان لرو، فعاله دي. خو د هر یوه کیسه یې په دې لپاره ما ته په زړه پورې ده او کېدای سي ډېرو اوریدونکو ته هم په زړه پورې، چې موږ همدې قدرونو ته ډېره اړتیا لرو. زه به ډېرې خبرې نه کوم، نن میلمه ته به فرصت ورکړم چې راسره خبرې وکړي او خپل نظریات شریک کړي. مهیدی صاحب، ته به له دې ځای نه راته پیل کې چې تا لومړنۍ زده کړې چیرته کړې دي او د زده کړو له وخت نه دې راته ووایه، به د پوهنتون په اړه دې یو څه معلومات راکړه.
صدیقی صاحب، ډېره زیاته مننه. پیل کې خو مننه وایم چې تاسو خپلو ځوانانو ته دغه فرصت برابروئ تر څو دوی هم خپل نظریات، خپل وړاندیزونه په دغو شرایطو کې افغان ټولنې ته ورسوي. بیا وړاندې له دې چې زه دغه اساسي مسلې ته راشم، تاسو په روابط وغږېدئ. رښتیا هم انټرنیټ نن نړۍ یو کور ګرځولی، نو همدغه برکت و چې موږ او تاسو دوستان شو او نن دا دی زه دوستانو ته خپلې خبرې او برنامې پیغامونه رسوم. دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. او که راشم تاسو پوښتنې ته، زه معمولا زموږ ټولنه څلوېښت کلنې جګړې ځپلې ده، نو په داسې شرایطو کې ډېر کمو خلکو ته دغه فرصت یا زمینه مساعده کېږي تر څو زده کړې وکړي. نن هم موږ وینو چې د افغانستان تقریبا ډېری برخه ځوانان نالوستې دي، دوی ته د زده کړو فرصت نه دی پیدا شوی. خو زه ځان خوشبخت بولم چې سره د دغو شرایطو بیا هم ما ته دغه فرصت ملاو شوی دی. یو خدا چې زما فامیل تر ډېره ټول تعلیم یافته دي، زما کورنۍ تعلیم یافته کورنۍ ده، نو د همدغه کورنۍ د تشویق او د دوی د مجبوریت چې زه مجبور کړی وم، برکت و چې ما په غرغښت لیسه کې چې د خوست ولایت یوه نوموتی لیسه ده، په 1999 کال کې زه د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم. بیا مې د دې تر څنګ چې زه پانتون ته لاره پیدا کړم، په همدغه فرصت نه په استفادې ما په خوست کې د خوست د ملي راډیو ټلویزیون سره د خبریال په صفت هم خپل همکاري کار پیل کړ. د خوست د ملي راډیو ټلویزیون مشر محترم محمد غفور مهدی صاحب و چې په دغه برخه کې د خوستوال لپاره کړنې نه هېرېدونکې دي. زموږ هم د همدوی تشویق و چې دغه برخه کې په کار بوخت شو، تر هغو چې زه د کانکور ازموینه ورکم په دغه فرصت کې مې ځان هم مصروف کړ او د کانکور نتایج راووتل. نو بیا زه د خوست د شخصیت پوهنتون د اقتصاد پوهنځي ته بریالی شوم. هغه ورځ هم زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه. نو همداسې دغه د زده کړو جریان روان و. بالاخره هغه د 1993 هجری لمریز کال کې زه د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي څخه فارغ شوم. نو بیا داسې وشول چې به ډېریو دوستانو تقاضا دا وه چې زه د هغه کومه چېرته وظیفه واخلم، بیا که د وظیفې فرصت مساعد نه و یو بزنس پیل کړم، کار پیل کړم. بیا د زما د فامیل او ځینو نورو دوستانو مشوره دا وه چې اوس ځوانې انرژي لري، یو څه دا نور مسؤلیتونه دي هم کم دي، راځه دغه د مسترۍ پروګرام پیل کړه. نو زما فامیل زه په مالي لحاظ سمویل کړم، هماغه و چې د دوی تشویق او د دوستانو هڅونه وه. زه هندوستان حیدرآباد ښار ته راغلم، دلته د عثمانیا په نړیوال پوهنتون کې ما د ایم بی اے په برخه کې یا ماستر آف بزنس ادمنستریشن کې داخله واخیسته په تقریبا په 2015 کال کې، او اوس په 2018 کال دی. د مې په میاشت کې انشاءالله زموږ وروستۍ ازموینې پیلېږي، او له ازموینې وروسته به ګورو او نتایج به اعلانیږي. بیا به فارغېږو او خپلې خوارې افغان ټولنې ته به د خدمت په موخه وردانګو. انشاءالله هیله ده چې زما غږ نشر شوی دی که ټلیفوني اړیکه ختمې.
غږ دې ډېر ښه اورو، همداسې اړیکه دې هم ډېره سمه ده، غږ دې موږ ټول واورېده. مننه، نام خدا ډېر تکړه سړی. او خبره دا ده چې اوس ډېرې پوښتنې دې هم ځواب کړې. دلته زموږ ځینو اوریدونکو په فیسبوک پوښتنې کړې دي چې ځینې دې ځواب کړې، ځینې پاتې دي، دا هم پوښتنه درنه وکړو. زه به پیل کړم، ولې د هند غوره کړ د ماسترۍ پروګرام لپاره؟ آیا په افغانستان کې د ماسترۍ د زده کړو زمینه نه ده برابره؟
ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده. یو خدا و چې زه وخت فارغ شوم، نو زه په همدې حالت کې وم تر څو زده کړې وکړم، لوړې زده کړې. د ځینو دوستانو مشوره دا و چې په کابل کې زه ماسټري وکړم، ځکه په کابل کې هم موږ ښه خصوصي پوهنتونونه لرو. هغه مصارف چې دلته ترسره کیږي کابل ته هم ترسره شي، یا کابل ته ترسره کیږي دلته ترسره شي، هم سړی هدف ته ځان ترسره شي. خو زما تر ټولو زیات تمرکز په دې و تر څو زه په هندوستان کې ډېر زیات وخت مطالعې ته او زده کړو ته ورکم. طبیعي ده ځکه چېرې په کابل کې وایم، کابل زما کور ته نږدې دی او په کابل کې ډېرې دوستان هم لرم. نو د همدغه باعث ول چې زه معمولا له زده کړو او مطالعې یو څه نه څه لرې پاتې کېدم. هغه مره وخت چې زه په هندوستان کې مطالعې ته ورکوم، هلته مې تابع نه شو ورکوای. او د دې تر څنګ دویم لامل دا و چې ما غوښتل چې په یو داسې چاپېریال او طبیعت کې اوسېږم چې بهرنۍ تجربې هم خپل هېواد ته را انتقال کړم. نو دلته زموږ زده کړې په انګلیسي باندې دي، په انګلیسي چاپیریال کې ما انګلیسي یو سنت ښه شوې ده او دغه سیستم سره بلد یم، او د دې تر څنګ غواړم چې هغه تجربه چې زه په بهرني هیواد کې ترلاسه کوم ممکن په کابل کې یا په افغانستان کې ونشم کولای ترلاسه کړم، هغه هم له ځان سره انتقال کوم او د ژوند په بلابلو پړاوونو کې د ضرورت په اساس ورڅخه استفاده وکړم.
بله ډیر مننه. زه خپل هم ځینې پوښتنې لرم چې شخصي زه خپله پوسم چې د افغان ځوان چې غواړي په هند کې یا د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي یا په ځانګړې توګه د ماسترۍ لپاره لاړ شي، څه شرایط پکار دي، څه باید وکړي؟ نو په دې اړه پوښتنې هم سوي دي صفی الرحمن همت بابکرخیل له خوست نه لیکلي دي چې د ماسترۍ شرایط کې لږ راته واضح کړئ، خوشحاله بشم څومره فیصدی پکار ده او هم د ماسترۍ د فارغ کېدو وروسته څه کول پکار دي؟ نو د منګا تاسو دا اوریدونکي صفی الرحمن دا پوښتنه کړې ده که تاسو دته یو څه معلومات ورکړئ.
نو صفی الرحمن ډیره زیاته مننه، سلامونه، وعلیکم السلام وایم. پیل کې زه به دغه پروسه یو څه د تشریح کوم چې ما څنګه پروسه پیل کړه. زه دلته په عثمانیا پوهنتون کې زموږ نور سینیاران موجود ول، د افغانستان ول، دوی د خوست ول، زه دوی سره تماس کې شمه لکه زه چې اوس دلته یم کې نور دوستان غواړي مخکې مو ما سره کول شي تماسونه دي، نو زه دوی سره تماس کې شمه، دوی نه مې دغه معلومات وغوښتل. په پیل کې دوی راته ویل چې مثلا ته باید د دولسم ټولګي د یو لسم ټولګي او لسم ټولګي یا د لیسې دورې درې کلنې نمرې باید راواستوي، د دې تر څنګ د پوهنتون سرټیفیکیټ، ډیپلوم او نور اړوند اسناد باید راولېږي، او البته کاپي پاسپورت، د افغانستان د پاسپورت کاپي تذکره دغه ما راولېګل. بیا مې دوی ته چې دغه راولېګل د دې تر څنګ اړوند پیسې ته په لومړی کې ضرورت دی، تقریبا هغه وخت $2,200 ما ورته راولېګل، زما داخله وشوه. نو د همدغه داخلي په بنیاد دوی ماته اتورایز یغه د تعهد لیک راولېږو چې پامیر اندیش په دغه پوهنتون کې موږ سره داخله اخیستې ده، د هند سفارت کولی شي چې په قانوني ډول ورته ویسا ورکړي تر څو دلته راشي او دا زده کړې وکړي. نو هغه اتورایزیشن لیټر بیا موږ دغه ته یو وړ لومړی مې چې په بهرنیو چارو وزارت کې پاسپورت جوړ کړل، بیا مې هغه اتورایزیشن هند سفارت ته یوړ، هند سفارت ماته ویزا راکړه، همدغه ویزا مې چې واخیسته نو د ملګرو دوستانو سره په تماس کوم، کله مې چې د زده کړو د پیلېدو وخت شو ما ټیکټ وکړ هندوستان ته راغلم. دلته مې بیا هغه پاتې فیس چې زه به تاسو ارقام ووایم، تقریبا زما د یو کال ماستری معمولا دوه کاله ده صدیقي صاحب، نو یو لک 50,000 هندۍ پیسې یا روپۍ معادل د افغانۍ دي، یو لک 50,000 تقریبا په ارزښت یو ډول دی، نو یو لک 50,000 داخله ما دلته واخیسته د یو کال لپاره. هغه یو کال په خیر دوه سمسترونه بشپړ شول، بیا د دویم کال لپاره ما د دویم کال هم په فیس ادا کړ، پیسې مې ورته ورکړې چې تقریبا ټوټل کم او زیات یې کبا وایم په تقریبا ډول $15,000 په خوشا کې فیس را دي. نو دغه پروسه وه چې لاره روانه ده، او دغه د مصارفو مسله هم دوستانو ته یاده شوه.
بله،
دوی نورې کوم پوښتنې هم درلودې؟
زه به پوښتنه درنه وکړم، مصارف دې یاد کړل؟ دا خو دې خپله دې وازې دې پوهنتون فیس و، د تا د اوسېدو ځای، د تا خوراک، د تا نور ورځني مصارف څنګه کېږي، څومره لګښت پرې راځي، حداقل یو محصل څه ګزاران وکړای شي؟
نو تر ډیره ډیره مهمه پوښتنه ده، په مصارف کې ماډل لري، ممکن ځینې خلک کم خرچ وي، ځینې زیات خرچ وي، افراط او تفریط ښه نه دی. که په اوسط ډول سړی نو په ډالرو کې حساب کوم، نو په اوسط ډول د میاشتې تقریبا که یو سلو ډیرش یو سلو څلوېښت ډالر مصرف کې ښه ګزارای پکېږي دلته په هندوستان کې. یو خدا ده چې دلته که مثلا موږ د ډوډۍ مصارف یاد کړو، دلته سبزیجات یا غوخه چیکن بیخی د ارزان دی، حتی د افغانستان په نسبت هم ډیر ارزان دی په حیدرآباد ښار کې. نو دغه مصرف کم کم دی، بیخی کم دی. زه دوستانو ته هم دغه مشوره ورکوم چې حد اقل که تاسو په مالي لحاظ لږ هم ښه یاست نو فرصت لاسه مه ورکوئ، په گزارا ژوند تیریږي او په کومو مصارف سره دوی کولای شي چې ماسټري
تر ازه. یوه شخصي پوښتنه بیخي به در اتاق کې خپله ډوډۍ پخی که بازار کې ډوډۍ خوري؟
ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب. دا پوښتنه زه چې اول کال تیر کال چې دلته په اول ښار کې راغلم نو خدای شته چې یو خو ما بیخي مسافري نه وکړي، له مسافرۍ سره ناآشنا وم، فقط په کور کې به پاتې کېدم. او ته پوهېږي چې ما هغه وړاندې یادونه وکړه چې زه په خوست کې ژورنالیست وم. نو اوس وخت کې دا زه چې راتلم دینه وړاندې د چنار خصوصي راډیو چې خصوصي راډیو ده د ښاغلي محمد غفور مهدي په اساس جوړه شوې ده، بنسټګري هم هغه دی. زه په هغه کې خبریال وم، فقط هماغه راډیو کې به نوکری کېدم، خپله نوکری به مې تېروله. نو نور د کور څخه هم د باندې تقریبا مسافري نه ده کړې، مسافري بے حد راته سخته وه. او د دې تر څنګ بله موضوع چې زه دلته راغلم، هاته چې هګۍ پخولم راته سخت وه، خو هغه اتاکیانو ته د خدای خیر ورکړي، دی پوهېدل چې دا غځوان نوی دی. ما سره همکاري کوله، هته ترویل میاشت پورې زه فقط پویولم چې غوړي هګۍ داسې پخېږي، مثلا که غوښه پخوي داسې به پخوي وریجي. نو اوس مهال صدیقي صاحب اوس مې که څه چېرته میلما شوې
دا د وروره. زه به یو شی بل ووایم عزیزانو ته، چې د تحصیل کول په یو بل ځای کې یو ښار کې چې د خپل کور دی نه وي، یوه ګټه یې دا ده چې په مفته کې آشپز کېږي هم. د ماسترۍ تر څنګ یو بله ماسترۍ چې اصلا اسناد نه لري خو بس د خپل د ژوند لپاره پکې زده کوي، هغه دا ده چې ښه کې آشپز کېږي، ښه جامې دې پکې وینځلی سي، بس د خپل یو مکمل سړی کېږي چې وخت یوازې پاتې سي ټول کار په مخ بیولی سي. دا یو بله ګټه ده.
بهرحال خبرې په تایید رښتیا وایم چې په یو نه یو ډول سړی ته د خپل وطن احساس ډېر ور ژوند کېږي. او پوهېږي چې مثلا وطن په څه معنی، نو هر څوک مسافري وکړي زه کاملا په دې باور یم چې د وطن سره، د خلکو سره، د دوستانو سره مینه زیاتېږي، حتی چې په ملي اتحاد کې او په ملي یووالي کې ستر رول ادا کوي. چې دې تر څنګ ما سره دلته په هندوستان کې پښتانه، تاجک، ازبک ټول محصلین شته. دلته موږ داسې ژوند نه کوو لکه مثلا موږ په افغانستان کې چې پښتانه په پښتون یادېږي، دری زبان. دلته موږ ټول د یو افغانستان تر نوم لاندې اوسېږو، مینه محبت کوو. نو همدغه مسافري د دې باعث شو چې موږ د یو ترمنځ محبوبیت زیات شي، یو ترمنځ تر بله په کامله توګه وپېژنو، او مینه مو زیات شي، خپلمنځي مناسبات مو زیات شي. دا زما لپاره تر ټولو بستر تجربې دي او نه هېرېدونکې دي.
مننه. راځه چې د خلکو نورې تبصرې هم واورو. موږ تاسو یو بل محصل کابل نه، عتیق الله کلیوال، خپل نظر لیکلی، پوښتنه کړې ده په فیسبوک کې. ویلی دي چې سلام ورته کوم میلمه ته، او وروسته مې پوښتنه ده چې څنګه افغان محصلین کولی شي هندي پوهنتون ته لاره پیدا کړي، شرایط څه دي؟ او مننه د کابل پوهنتون یو تن محصل عتیق الله کلیوال. د ته په لنډه توګه که ووایي چې نورې پوښتنې هم شته، چې وخت هم کمیږي.
یو خدا چې نن سبا انټرنیټ موجود دی، اړوند کوم پوهنتون کې که څوک غواړي چې ماستري وکړي په انټرنیټ کې، اړوند پوهنتون طبیعي ده چې سایټ لري، انټرنیټي نشرات لري، هماغه انټرنیټ له سایټ څخه استفاده کولی شي ټول معلومات حاصل کړي. او یا که زما په څېر کوم دوستان په اړوند پوهنتون کې ولري، له هغه سره د په تماس کې شي، او هغه وړاندینې پروسه چې ما تاسو ته په اول کې تشریح کړې، زموږ داسې دوستانو سره تماس ونیو، پیسې مو ورته راولېږلې، داخله یې راته واخیسته. چې دا څه چې تاسو د خپرونې ډېر وخت په تکرار مسایل ونیسو، نو دغه مسائل کیدای شي د لارې پیدا
کیږي ډیر نه از پیغام چې ډیر پښتنه ته جواب مو وای په مګه کې خو د لپاره مې د یاد کړي د معسل د لیوال د غوړی چې د خپل ذکر په مخبوزي هم د لپاره مې د کلیوال صاحب دغه پیغام ولوسته زبه د نور پیغامونه لند لند ول ول مې چې دوی رانه خپانه سي رحیم الله متقی لیکلی چې د افغانستان اقتصاد څو وخت په خپل ځان متکی کېدای شي په دې اړه به وګورو رازو خبرو ته ابراهیم الهام خوست تنای د لوړو زده کړو په تر سره کولو کې باید ځوانان کوم مهم ټکی په پام کې ونیسي چې یو ځوان وکول شي خپل ځان تر لوړو پوړیو ورسوي او د ماستری او د ډاکټرا زده کړې په بریالیتوب سره تر سره کړي هغه مهم ټکی د دوی لپاره کوم دی مننه ابراهیم الهام دا پوښتنه کړې ده که دوی ته په لنډه ځواب ووایي
سیدا ډیره مننه چې د کیسه په برخه نه دا غلمړی او دونکو چې له کابل څخه ودی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه
bale
ویری دي چې مثلا کوم څه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت سره خکې دی شي
bale په دې اړه نورې پوښتنې هم لرم راځه دا پرې ده هم دا بره پوښتنه ځواب کا به نورې پوښتنې به سر ټول یو ځای کو یو ځواب ورته وای نورو پوښتنه کړې ده چې پاکستان د لار بنده ده او د افغانستان اقتصاد څنګه کېږي اقتصاد ته وای دا چې پوښتنې هم سته زه راځم خبرې ده ابراهیم الهام ویل دي چې د دې لپاره چې معسل وکړی سي خپل ماستری پروګرام وکړی سي او مخ لاړ سي مهم ټکی څه دی او ځوان ته وکړی سي ځان د زده کړو لوړو پوړیو ته ځان ورسوي
د غورور ته سلامونه وړاندې کوم ډېر مهمه مسلې ته پام کړی دی یو خو تر ټولو مهمه دا ده چې مثلا د ځوان مسولیتونه موږ وپیژنو هر فامیل هر کورنۍ له خپل ځوان څخه دا غهله توکل لري ترڅو تکړو کې پراسوک کې د خپل کورنۍ لپاره د خپل ټولنې لپاره یو نه یو څوک جوړ شي د کورنۍ رول ډیر مهم دی ځکه څنګه خپل د ځوان د مسؤلیت درک زیات مهم دی ځوان باید ځان مسؤلیت درک شي زه آینده لرم د دغه آینده د جوړونه په خاطر یو کلک اراده او کوي هوت ډیر اړتیا ده پدې سره کولای شي چې سړی خپل هدف ته ورسیږي او د ځکو لپاره تر ډولو ډیره زیاته مهمه علاقم زیاته مهمه ده نور مسایل چې زبا یاد کوم اقتصادي شرایط ډیر مهم دي مثلا موږ ټولنه په اقتصادي لحاظ په هر خزم معنا ورسره پاتې ده ممکن هر ټولنه هر فامیل د دې زمينه ونه لري چې خپل ځکول کې خپل ځوانان خوندیت ولګي یا په ټونته ځکه کېدای شي د حلال نفقه تر لاسه کولو لپاره کار ته ولګي خو هغه څوک چې په اقتصادي لحاظ یو څه خدي دوی دې په ځان باندې زیات تکلیف ترکي ته ضرور مطمئنه ما چې دوی به یو وخت دغه کار د غفالت سماره تر لاسه کوي کله هو ډیر مهم دی او په کوي را دي سره د هدف ته ځان رسول وخت وقف کول زما په نظر ډیر مهم دی دا هغه مسایل چې ما خپل تجربه کړی دي نو زه مطمئنه یم چې حتمی
سړی هدف سره مننه از زوبونه بلګلاند کو دی دل پرته نور ځان نو هم دلته خپل پیغامونه لیکلي نه غواړم چې هغه خپاسي را به سو هم دی د اقتصاد خبرې ته بسم الله محبت لیکلي دي چې بسم الله محبت يم د خوست څخه تیش څخه ته سلامونه او رحمت وړاندې کوم د پښتنه چې اقتصاد راته روخانه کې اولی مهم دی دا سوال به زین کې ولري بل پښتنه دا چې نو څنګه افغانستان د خپل په ځان متکی کېدای شي د اقتصاد لپاره رحیم الله متقی څه خبره کړې و او تر څنګ انعام الله فردوس لیکلی دی چې سوال مې ده چې د افغانستان اقتصاد تدریس کې کوم معیار او کوم کیوات سره سمون لري دا مثلا یو څه د تحصیل په اړه د دام کولای شي تاسو ځواب کړي او نصر الله لیکلی دی چې په اوسنی وخت کې چې پاکستان پر افغانستان لارې بندې کړې دي افغانستان د اړتیا وړ شیانو د واردولو لپاره بل بدیل لار لري دا یې پوښتنه ده نو دا پوښتنه دي چې په مجموع کې د افغانستان د اقتصاد د ښه کېدو لپاره او تر څنګ یې په افغانستان کې د تحصیل او په هند کې د تحصیل توپیر یا افغانستان تحصیل څنګه ارزوي دا دوه پوښتنې ځواب کوي مننه
ډیر زیاته مننه صدیقی صاحب، ډیر اساسي پښتني دي، مهمه پښتني دي. کتم چې د دوستانو د دغه ملګرو نمونه زما له ذهن وته لخوا د دوی پښتني یاداشت. یو دوست د اقتصاد په اړه وضاحت یا توضیح غوښتي ده.
بسم الله محبت. بله
بسم الله محبت، زموږ سلامونه دې ورسیږي. نن سبا کې پوهیږو چې د نړۍ ټولې کړنې، د نړۍ ټول فعالیتونه پر اقتصاد څرخیږي. مثلا هغه هیوادونه که دوی اقتصادي زیربناوې یا اقتصادي پشتیوانه لري، حتمان چې په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ، په نورو اړیکو د اړیکو په لحاظ په نړۍ کې ښه پوره مخکیواله یا پرمختګ کړی دی. چې ښه مثال یې د امریکا متحده ایالات خود شود، دې ترڅنګ هندوستان، چین، روسیا. او که زه د اقتصاد په اړه دوی ته معلومات ورکړم، اقتصاد خپله د کومو امکاناتو څخه په داسې ډول یوه استفاده کول دي چې تر څو وکولی شي ستا اعظمي تسکینات حاصل کړي، ستا اعظمي غوښتنې تا ته پوره کړي. دا د اقتصاد یو لنډ وضاحت و تعریف و. د دې تر څنګ اقتصاد د روابطو علم د هغه هیوادونه چې اقتصادي نظریه پلي کوي، هغه د نورو هیوادونو سره ښې اقتصادي برنامې پلي کولی شي. په طبیعي لحاظ کله چې موږ ښې اړیکې د نورو هیوادونو سره ودرلو، دی زموږ واردات صادرات تشکیلوي. په عین زمان کې موږ چې کله ښه صادرات ودرلودل په نړیوالو بازارونو کې، موږ ښه مارکیټ ودرلو د خپلو تولیداتو لپاره، مو مشتریان وموندل. په طبیعي لحاظ چې زموږ کورنی عواید زیاتېږي، کله چې زموږ کورنی عواید زیات شول، د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي، په خپلو متکی کېږي په ځان باندې. او صدیقي صاحب، په لنډو کې وایم چې تر ټولو زیاته مهمه دا ده چې موږ باید د خپلو کورنیو تولیداتو څخه د حمایت سیاست پلی کړو. اصول زموږ په هېواد کې، یوه عادي فابریکه هم ولري چې مثلا صافي اوبه تولیدوي، نو د دې پر ځای چې د یوه بهرني هېواد تولیدات دوی استفاده کوي، ښاده چې دغه د خپل هېواد تولیدات استفاده کړي. دا په بالکل په قوي مره په اقتصادي لحاظ ډاډمن یم چې زموږ د هېواد څخه، زموږ د هېواد د تولیداتو څخه یو قوي حمایت دی. او زموږ په عوایدو باندې، د افغانستان په اقتصادي راتلونکي وضعیت باندې بالکل
ښه تاثیر درلودلی شي. ډیر عزیزانو خپل پیغامونه لیکلي دي. زه فکر کوم چې د خبرونې د کم وخت په دلیل ټول ته به ځواب نه سو ویلی. زه به نمونه واخلم. هاد عقل حمید احساس خپل پیغام لیکلی دی، محمود حافظ لیکلی دي، رحیم محبت لیکلی دي، خیال حیدر خیل لیکلی دي، خیال حیدر خیل، شمس شریفی، علی رسولی، نصرالله پیام خو ولوسته، همداسې نور عزیزانو، محسن وزیر، محمدی محمدی، لطیف عیاز، ابراهیم الهام، او همداسې نور عزیزانو، تاسو ټولو نه مننه ډیره زیاته. زه به په آخر کې ورو ورو دا بحث به لږ لږ راغونډ کړو. مهدی صاحب، دا وایه چې پروگرام دی ختم سو، مستری دی وکړه، راځي څه پلان لري، څه به وکړي؟ چې دا د عزیزانو ځینې دا پوښتنه هم کړې ول تاسو.
ډیره زیاته مننه صدیقي صاحب، خوشاله اوسې. ټول دوستانو ته بیا مننه وایم چې دوی موږ په فیسبوک باندې څارلی یو. تاسو د پوښتنې سره سم طبیعي ده چې ځوانان ډیره زیات هیله لري. زه هم د افغان ټولنې د یو ځوان په صفت رسول سره هیله مې دا ده چې وطن ته په بریا سره ولاړ شم، په اړوند مسلک کې بیره دي چې زه هلته د وی واسطې لمخې هلته په وظیفه په دنده وګمارل شم. خاده چې د وی شفافې پروسې لمخې ماته د وظیفې د دندې د کار زمينه مساعده شي، زه کار وکم. که بیا هم د افغان دولت څخه مایوس شم، هلته په اداراتو کې فساد موجود و، ماته وظیفه په لاس رانغله، وظیفه د روابطو ښکار شوه، بیا زه په قوي معنا هوډ لرم چې زه به بزنس شروع کوم، خپل تجارتي فعالیت.
ډیر الله، ډیره مننه، ډیره مننه چې خبرونه ته راغلې. څو ثانیې لرو نور نسم کولای چې بس د تاریخ خبرونه پیل کیږي. ځانو مننه چې موږ د خبرونه اوریدونکي وای. کورم مدان.